السلام علیکم. دوی بجې شوې د ستی رډو د دې سات خبرونه ځوان فکر خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې د کډوالو پر ستونزو بحث کوو او دا مسله څېړو چې هغه افغانان چې بهر ته ځي له څه ستونزو سره مخامخي شي. مخکې تر دې چې دې خبرونه ته مخه کړو، زما همکار صفي الله سنکزی دا خبرونه وړاندې کړي. زه احمد شیبر خبرونه وړاندې کوم. د څو مهمو خبرونو سرټکی: د کابل د پولیس چرخي زندان د ډاکټرانو پر موټر چاودنه شوې. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه 10 خبریالان په نړۍ کې وشل شوي، او د امریکا په متحده ایالاتونو کې د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د خبرونو تفصیل: په کابل کې چاودنې 15 تنه وشلې. نن سهار د کابل د وومې ناحیې اړوند په دوغاباد سیمه کې په کورولام ډوله موټر د ماین چاودنه شوې چې 15 تنه وشل شوي او 2 نور ټپیان دي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز رسنیو ته په استبلی پیغام کې لیکلي، موټر د پولیس چرخي زندان د ډاکټرانو مربوط و. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت په کابل کې د وروستیو چاودنو پرته پر وسلوالو طالبانو اچوي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. تاکل شوی ده چې نن د افغانستان د ملي مصالحې مشر په پلازمینه دوشنبه کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د افغان سولې په اړه خبرې وکړي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته لاړ او تر اوسه یې د دغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره کتلي دي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوجون ازادي راډیو ته وویل:
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان سول له پروسې څخه ملاتړ کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر د تاجکستان د سفر هدف د افغان سولې لپاره د سیمې د اجماع جلبول یاد شوی دی. تر دې مخکې پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم عبدالله عبدالله ورته سفرونه کړي. نن د جدي دوهمه په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي 24 ده. الیاس دایی د لړم په 22 په لشکرګاه کې هغه وخت ووژل شو چې د ده پر موټر د مقناطیسي ماین چاودنه وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د الیاس دایی قاتل نیولی دی او د هغه اعتراف یې هم خپور کړی دی، خو په دې برخه کې د نور پرمختګ لا څه نه دی ویلي. د خبریالانو د ساتنې کمیټه وایي روان کال لږ تر لږه 10 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. په نیویارک میشته دې کمیټې ویلي دي چې په دې ډله کې 21 خبریالان دي چې د خپلو کارونو انتقام ترې اخیستل شوی دی، چې دا شمېره د تیر کال 2 برابره لوړه ده. تیر کال دا شمېره 100 ته رسیده. د خبریالانو د ساتنې کمیټې ویلي دي چې لږ تر لږه 4 خبریالان په افغانستان کې د خپل کار له امله وژل شوي دي، او په افغانستان کې د 15 وژل شوي خبریال د پیښې لا هم تحقیقات روان دي. په خوس کې نن سیشن به د 15 زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتل ولی جام سیالي دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
دا سیالي د اتل ولی جام لپاره وی د یادول وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه سیالي به د دسمبر میاشتې تر 10 منټې دوام کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو کانګرس د هغې سترې مالي بودیجې لایحه تصویب کړه چې پکې د کورونا ویروس له امله د حکومتي ادارو تمویل او د مالیو کمیدل شامل دي. د امریکا استازو جرګې او سنا دا بودیجه ډېر ژر تصویب کړه او د توشیح لپاره یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دفتر ته واستوله. په دې بودیجه کې 900 میلیارد ډالر اقتصادي مرسته له خلکو او شغلونو سره شامله ده او 1.4 تریلیون ډالر په 2021 کال کې د دولت د ادارو تمویل ته ځانګړې شوې ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې نن د لومړي ځل لپاره د مدرنا واکسین ورکړه پیل شوه. د دې واکسین ستن نن د روغتیایي کارکوونکو پر مټ ولګول شوه. یو اونۍ مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د فایزر بیونټیک واکسین پیل شوی و. د امریکا په متحده ایالاتونو کې تیر اونۍ په اوسط حساب هر ورځ د کورونا نږدې 2,00,000 مثبتې پیښې وې او تقریبا 1,15,000 کسان په روغتون کې بستر کېدل. د تلفاتو ورځنۍ کچه هم تر 2,600 اوښته. او روسي خبر دا چې د روسي د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دغه هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یوه ویډیو کانفرانس کې وویل:
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایرس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د کورونا وایرس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې ده چې ګڼ اروپایي او نور هیوادونه یې اړ کړي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. دا خبرونه
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:06 دی. تاسو د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ځوان فکر پروګرام زما صفی الله ستانگزی په کوربتوب او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری اوري. په دغه پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې افغان ځوانان آیا بهر ته پر سویدو باندې خپل هیلو ترسیږي، هغوی په بهر کې څه ستونزې لري، د ځوانانو د کډوالۍ سببونه څه دي، او هغوی چې په هیواد کې دننه دي د کډوالۍ په اړه باندې څه نظر لري. په همدې ارتباط باندې به د خپلو میلمنو سره هم خبرې وکړو. د افغانستان یو کډوال حیران شینواری چې اوس په لندن کې اوسي، دای د پروګرام میلمه ده. همدارنګه هیله هدایی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو محصله ده، دا بل کابل را سره خبرې وکړي. ولی محمد کندیوال هم په اروپا او افغانستان کې کارونه کوي، دای د کډوالو د برخې یو محقق دی او په دې اړه باندې لبیلا بیلو کډوالیو ټولنو سره کار او فعالیتونه کوي. لدوی سره په همدغه پاسنوي مسلو باندې خبري وکړو. اوس خاغله حیران شینواره را سره د ټلیفون په کرخه وصل شو دی. لمړی دوی ته خراغلاست او کرا کرا به نور میلمانه هم را پیدا کړو. شینواری صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسیږئ، خپل کیسره ته وکړئ. لندن ته څنګه ورسېدی؟ آیا لندن یا بریتانیا ته پر رسیدو مو هیلې پوره شولې؟ هغه هدفونه مو ټاکلې او مخکې له مخکې څنګه؟
سلامونه او احترامات او نیک هیلې افغانستان صاحب. لومړی ته تاسو خپل تخنیکی تاسو تخنیکی همکار د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته دمګړې شو موږ څو کوري سلامونه او هیلې ده چې د روغ صحت جامع به پرتنی. افغانستان څنګه تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې لومړی خو زه په لندن کې په دنده بوخت یم، اوس یې هم په جرمني کې، او لس کال وړاندې تقریبا زه جرمني ته راغلی وم. او نه، هیلې ته هیڅکله نه یم رسېدلی. هغه ارمانونه او هغه هیلې او کومه تمه چې ما درلوده د المان ته په رسېدو باندې او د وخت په کتو باندې او د تجربو د وخت سره په تجربو لاسته راوړلو باندې هغه زیاتې هیلې پوره نه شوې. خو ولې یو څه هیلې چې تقریبا 50% به زه ووایم چې له ډېرو زیاتو کوششونو، زیارونو، تکلیفونو څخه وروسته ورته رسېدلی یم، هغه دي چې یو څه تحصیلات دي او یو څه هم د ژوند نورې لارې چارې اسانتیا او برخه ده، نور تقریبا نه یم رسېدلی.
مننه کوم د تاسو له نظره. بل میلما هم همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره وسلیږي، ښاغلی ولی محمد کندیوال. خو تر هغې مخکې به تاسو ته ووایم چې درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په همدغو موضوعګانو باندې راته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0822 255 او 0992 203 540. دا مو کورنۍ شمیرې دي. که په بهر کې اوسیږئ 00 40 12 46 01 مو د نړیوالې شمیرې دي. همدارنګه اسانه کولای شي چې د ازادي رادیو په سکایپ باندې زنګ راته ووهي. ازادي ډاټ رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی، کولای شي همدا اوس هم زنګ را ووهي او د پروګرام په جریان کې به چې یو ساعت دوام کوي را سره خپل نظریات شریک کړي. البته هغه کسان چې په بهر کې اوسي هغوی ته به لومړیتوب ورکوو، خصوصا هغه کډوال چې تازه بهر ته تللي دي. نو اوس ښاغلی ولی محمد کندیوال د ټلیفون په کرخه را سره وصل شو. کندیوال، سه پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو چې په په اروپا کې او همدارنګه په افغانستان کې کار کوي د کډوالو په برخه کې، دا راته ووایي چې ځوانان څه وایي، د دوی عمده هدف څه دی چې له افغانستانه ځي په سختو لارو باندې غواړي اروپا ته ورسیږي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته؟
ډېره مننه ستانځي صاحب. اول خو تاسو ته او بیا د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کور ودان خوشاله اوسئ. اصلا د لاملونو په برخه کې چې یعنی ځوانان ولی او یاد څه د پاره دغه سختي لارې غوره کوي، د مرګ ګواښ مني، د مرګ په سترګو باندې ویني، ځکه موږ ډېرې پېښې هر کال لرلې او لروي. بېلابېل لاملونه کېدلی شي، خو په عمومي توګه چې خلک په مشخص ډول ځوانان مجبوریږي چې کډوال شي اروپا ته مخه وکړي یا نورو هیوادونو ته، تر ټولو لومړی او تر ټولو مهم کوم لامل چې دی هغه جګړه ده. دغه جګړه ده چې د ځوانانو لپاره یې د کار فرصتونه کم کړي، دغه جګړه ده چې ناهیلي په ځوانانو کې زیاته کړې ده، همدغه جګړه ده چې ځوانان هغه د کار فرصتونه دلته نه لري، هغه ارمانونه چې په خپل ځان سره یا د ځان لپاره کورنۍ لپاره لري، د هغوی د پوره کېدو لپاره دوی مجبوریږي چې یو طرف ته مخه وکړي. نو ریښه چې دا د کډوالۍ، د افغان ننني کډوالۍ، البته د تیر نه، د یو خصوصا د نن کډوالۍ خبره چې کوو، هغه د 1990 په بخښنې سره د ثور انقلاب نه راوروسته بحث دی چې د افغان کډوالۍ شکل چې دی هغه یو څه بدل شو. او په اول سر کې جګړه ده، دویم یې ورسره، البته دا دویم او درېیم نورې چې دي دا د جګړې نه راځېږېدلي لاملونه دي چې هغه بېروزګاري ده، هغه په وطن کې د ښو یا د بهتره کارونو دپاره زمینه نه ده برابره، داخلي بېځایه کېدنه د ځینو طبیعي آفتونه خو هغه هم یو لامل دی، ولې په دې کچه به نه وي. په هر صورت بنیادي خبره چې ده هغه جګړه ده، ورسره په څنګ کې بدبختانه ځینې نور کلتوري مسایل هم شته دي، په دې معنا چې ځینې ځوانان چې کله د اروپا کې د میشتو افغانانو تصویرونه ګوري په سوشل میډیا باندې، په مشخص ډول فیسبوک باندې، یا ځینې وخت د هغوی چې کله هیواد ته راستنیږي دلته، ځینې وخت د هغوی ښه او بده یعنی ودونو یا نورو مسایلو کې مصارف ته ګوري، د هغوی موږ په ساده اصطلاح ورته وایو چې کاش و فش ته ګوري، دوی تشویقیږي او فکر کوي چې زه ولې له هغه ترزوی نه ماما زوی کاکا زوی نه ټیټ راشم. نو بنیادي تور اختار باندې، بنیادي توګه باندې جګړه ده، ولې ورسره په څنګ کې نور لاملونه هم شته.
مننه کوم کندیوال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، جګړه د افغانستان د ځوانانو د کډواله کېدو لومړنی او اصلي دلیل هم بلل کیږي، دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي، او له هغه راهیسې چې په 2015 کال کې اروپا ته د تګ راتګ شرایط نسبت نورو وختونو ته اسانه شول، ګڼ افغان ځوانان د اوبو او یام د ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسول. البته له ډیرو سختیو خواري ورسته په ټوله کې اوس په جرمنی کې چې د تازه ورغلو کډوالو ډیر شمیر لري، پکې 2.5 لک افغانان اوسیږي. په دې ډله کې ډیر هغه کسان دي چې له 2015 کال راهیسې جرمنی ته ځانونه رسولي دي، او اکثر هم پکې ځوانان دي. همدارنګه په بریتانیا کې هم شاوخوا 80,000 کسان اوسیږي، او په دې ډله کې اکثر ځوانان دي چې له فرانسې په ډیرو سختیو باندې په دې توانیدلی دي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه کې هم د تازه شمیرو له مخې څه باندې 1,60,000 افغانان اوسیږي چې له ډلې اکثر هغه کسان دي چې د ایران له لارې په قاچاقي شکل باندې ترکیې ته ځانونه رسولي، او په دوی کې ګڼ کسان داسې هم دي چې اوس غواړي نورو هیوادونو ته پناه یوسي، او په ترکیه کې خپل غوښتنلیکونه د ملګرو ملتونو استازولیو ته سپارلي دي، او شپې ورځې په همدې تیروي چې وکولی شي د هغو هیوادونو ویزې او اقامتونه ترلاسه کړي. په ټوله کې ګڼ شمېر افغانان بهر اوسیږي، او لکه څنګه چې وویل شول د دوی د تګ یو عمده عامل په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی تاوتریخوالی یادیږي. دا چې په خپله کابل کې خلک په دې اړه باندې څه وایي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصله هیله هدایي هم د اوس سره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. هیله، ستړي مشې پروګرام ته په خیر راغلې. د کابل په پوهنتون باندې برید وشو، دغه مخکې هم افغانستان بیا په تیره پلازمینه کابل له ګڼو تهدیدونو سره مخ و، او لا هم دغه تهدیدونه شته. ځوانان څه وایي، ستاسو خورلنې څه وایي، هغه کسان چې تاسو پیژنئ هغوی څه وایي، دوی هم آیا غواړي چې کډواله شي یا اروپا یا نورو خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د څرګندونو په وړاندې غواړم مهمه چې که څه هم په یو هیواد کې د کډوالۍ اساسي لامل په ډیرو هیوادونو کې، چیرې موږ په افریقایي هیوادونو کې وګورو، په لاتیني هیوادونو کې وګورو، لاتیني امریکا هیوادونو کې وګورو، د کډوالۍ تر ډیره لامل اقتصادي لامل نه وي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د کډوالۍ اساسي لامل امنیتي ستونزې دي. تاسو هم معلومه ده، مخکې تاسو هم څرګندونه وکړه، تاسو ته کابل پانتون د دې څخه یادونه وکړم. له بده مرغه سی پی رو کې خپل هم زه په حقوقي مرکز کې ومه، د شتاش حقوقي مرکز کې، او یو څو د کې وړاندې له بریتنه موږ راوتلو، او حقوقي مرکز ته بریدګر نه نوتل، خپل بریدې تر سره کړ، یو ورشد نه کبید. که څه هم زکریالان په څرګنده توګه باندې که څه د ما ملګری دي، او یا هم هغه فعاله زکریالان چې موږ ورسره د پانتون په کچا او یا هم د کابل په کچا کار کوو، فعالیتونه ترسره کوو، هغوی که څه هم په څرګنده توګه د کډوالۍ او یا هم د همدې برید د اغېز لاندې کوم څه نه وایي، ځکه چې موږ د قوم پرستی احساسات دي دلته، نو ځکه دومره په څرګنده توګه د څه شي وړاندوینه نه کوي، خو بیا هم دوی ډېر قوي رواني اغېز لیدلی دي، د دوی په روح باندې ډېرې پیاوړې منفي اغېز ښندلی ده، او دا کېدای شي چې تر یو بریده باندې د افغانستان د ځوانانو په پرمختګ باندې یو ډېر منفي رول ولوبوي، او تر ډېره همدا اغېز کولای شي چې هغوی یا هم ځینې نورو کارونو او په ځانګړې توګه کډوالۍ ته اړ کړي. کډوالۍ که چیرې موږ د یو هیواد اساسي او هغه ارزښتمنه سرمایه وګورو، پانګه وګورو، هغه د یو هیواد ځوانان تشکیلوي. کله چې موږ په یو مرکز کې د یو هیواد په پلازمینه کې د دا ډول بریدونو د دا ډول ترهګریزو پیښو ښکار اوسو، نو دا واضح خبره ده، دا یو څرګنده خبره ده چې په ځوانانو باندې ډیر ناوړه اغیز کوي، او هغوی په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه کډوالۍ او د ورته نور مسایلو ته اړ کوي. او د دې نه وروسته که چیرې موږ وګورو، هر ورځ د کابل او د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هر ورځ ترهګریز بریدونه ترسره کیږي، د ځوانانو په روح باندې ډېر یو منفي اغېز لري، او هغه اړ کیږي چې کډوالۍ ترسره کړي.
ډیره مننه کوم هیله هدایي، و چې په مفصله توګه باندې خپل نظر راک. هیله هدایي هم د کابل پوهنتون محصله ده، البته په هغې ورځ باندې لکه څنګه چې دوی وویل چې په کابل پوهنتون باندې ډله ییز برید وشو، دا هم په کابل پوهنتون کې د ګڼو نورو محصلینو تر څنګ وه. البته په هغه برید کې شاوخوا د رسمي شمېرو له مخې څه باندې 1,000 کسان، خو په غیر رسمي شمېرو کې چې چارواکو نه دي تایید کړي 1,500 کسان وژل شوي، او څه باندې 500 نور ټپیان دي، اکثر د پوهنتون محصلینو ده. او تر هغه مخکې په کابل کې ګواښونه او امنیتي پیښو زیاتېدل د دې لامل شوي چې ګڼ افغانان بهر ته د تګ زړه ښه کړي، که څه هم چې د بهر لارې په ډېرې سختۍ باندې تېروي، خو ځانونه غواړي امن او خوندي ځایونو ته ورسوي. ور بشو بیرته لندن ته شینواری سه لکه څنګه چې د لارو د سختی په اړه باندې ګڼ راپورونه دي په هغه کسان چې په ترکیه نه تر یونانه پورې په اوبو کې زی دوی اکثر په داسې کشتیو کې یا په وړو قایقونو کې زی چې د چپکېدو یا هم د ډوبېدو ډیر زیات خطر شته او ګڼ ځوانان په همدې لارو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه چې بیا په وچو لارو باندې د بلغاری له لارې یا د چې بلاخره اتریش او د نورو ځایونو ته راوځي په دې لارې راځي. په دې لار کې د امنیتي ځواکونو قاچاقبرانو او د پولیساتو خلکو لخوا یادګاردانو لخوا ځورول کیږي وژل کیږي ټکول کیږي. تاسو آیا داسې ځوانان پیژنئ چې له دغو ټولو سختیو خواریو سره سره ځانونه رسولي یا اوس په خپل تګ باندې پښیمانه وي یا ووایي چې ولې راغلي او دومره سختۍ مو تیرې کړي؟
بلې هو ستانګ صاحب، زه خپله یو یادونه باید وکړم. زه پارلمان کې خپله پولیسو سره ترجمان وم او ډېری داسې افغانان چې د هغوی هغه دوسیهګانې او هغه کذیبې ما ترجمه کولې، په هغوی کې یوه برخه یې هم د لارې د راتګ برخه وه. په لارې راتګ برخه کې هغه کیسې او هغه انځورونه چې په دغو ځوانانو خلکو ته هلته د المان پولیسو ته او همداسې موږ ته وایي کیسې کولې، بېخي ډېر زیات دردونکي وو. حتی یو افغان ځوان چې د څلېرویشتو کال وو او خپه او لاس یې مات وو، زه شفاخانې ته ورغلی وم پوښتنې ته او یو څو خبره پوښتنه د انټرویو لپاره. هغه کیسې راته وکړلې، هغه په وهلو او په ډبولو باندې د څلور ملګري چې د سره یو ځای وو په لاره باندې هغه خورا نمل د پلار کې په ځنګل کې له لوږې او له یخنۍ مړ شوي وو او دای پاتې وو. دای هم چېرته د قانانو ته یو هم غره ته څوک تللي وو، پر سکار پسې هغوی ته په لاس ورغلی وو، بیا راغلل راوړی وو هغو خپې ولاسې ور باندې مات کړو. دغه نورسته مو هله وډه په ولېو ډېرې ستونزې ست، ډېرې زیات ستونزې ست. په لار پر اتک باندې فلل کوم تاسو شاهد یو کلاس کې تیر ورځ مې د عمر ګری سره خبرې کولې، وای په لار مې ورور مړ شوی دی، مې ولی مړ دی، وای د المان په طرف باندې راته چیرته کوم کوردانو کاچاقبرانو ته غلو ته پلاس ورغلې دی او د پیسو په مقابل کې وهلې دی ټکولې دی تر دې چې هتا خپل ژوند له لاسه ورکړې دی. د دې پرته له دې چې لوګې دي ستونزې دي په لار کې پیدا مزلونه دي او همداسې د غلو یره ده، له دې پرته نورې داسې ستونزې ډېرې شته چې تر اوسه ورنه هغه ځوانان چې د راتګ هوډ کوي نه دي خبر. یوه ستونزه یې دا ده چې د افغانستان تر ترکیه پورې را رسېدل دا ډېره برابر ځینې داسې مرګونه لاره ده. د ایران نه چې ترکیه ته راوړي ډېری ځوانان خپل ځوان هلته له لاسه ورکوي، بیا چې له ترکیه نه راوړي لارې د پخوا په څېر نه دي. پخوا به د یونان لاره وه ایټالیا ته به راتللې او بیا همداسې فرانسې ته به ماجر راتلل، یو سا سانتیا وه پکې. اوس ډېرې زیات مرګونې ده په رومانیا په بلغاریا او همداسې په سربیا او په دغو لارو باندې راځي او هلته شپې او ورځې لس لس ورځې پنځلس پنځلس ورځې داسې ډېرې ځوانان شته دی چې په ځنګلونو کې په یخ یخنۍ کې پنځه ورځې شپږ ورځې پرته لاړینو توکو د تیری کړي دي، پرته له خوراک کړي رضوانان په دغه لارو کې پاتې شوي دي، مړه شوي دي. نو ډېرې زیاتې ستونزې شته په دې لاره باندې او داسې هیڅوک نشته داسې ځوان چې راغلی او هغه د دغو دومره تکلیفونو نه وروسته را رسېدلی او بیا ویلي چې زه خوشاله یم او شکر دی چې اوس دلته یم. هر ځوان چې راغلی دی پښیمانه دی پرته له هغه ځوانانو چې دلته راغلي دي او لیک لوست او زده کړو ته مخه کړې ده د خپل ارمانونو او د هیلو تدرسولو په خاطر باندې ځان کوم ځای ترسورې ده.
په دې ارتباط به خغلی شنواره بیا هم خبري وکړو چې افغان ځوانان اکثر په کوم کوم کارونو بوخت او څومره فیصدی کوي په خو کارونو باندې بوخت او څومره په وړو یا تورو کارونو کې هم شته چې د ورځې کار کوي او په سختۍ باندې ژوند کوي. په دې اړه به وروسته بیا خبري وکړو، خو اوس یو اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوهلې، آیا داسې کومه تجربه خاطره تاسو لرئ، کومه قصه چې پراته وایي چې ځوانان په څومره سختۍ رسیږي او د څه لپاره تللی دي که تاسو څوک پیژنئ مهرباني.
سلامونه محترم تو ته، درنو میلمنو ته، د افغانستان عزتمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فضل هادي وردګ، ما د وردګ باندې چک ولسوالۍ نه پلیکا کې وصل شوی.
ها مهرباني وکړئ، ما خو ویل چې که تاسو کوم نظر لرئ نو مهرباني وکړئ. مهرباني.
اول خوب دا ویا واقعا چې کوم دولت اسی هغه ډېر دردېږي، لکه زه یوه کیسه درته وکړم. د موږ یو دوست و بیا د ایران په لیار چین او په دغو په ډله باندې په اصطلاح غله مسله کېږي، بیا هغه یو ورور ته وژل کېږي، بیا کله چې دغه بل ورور دغو په اصطلاح په بل ورور باندې تیږې ورټولی کوي یا خاورې پرې باندې اچوي، بیا نو چې هغه کله ماته هغه کیسه وکړه زه یې باور وکړه ډېر ودردولم. نو داسې ده چې افغانان ډېر دردېږي هلته چې په ډېرو سختیو ورسي، یا ترکیې ته ورسي، یا مالیزیا ته ورسي، یا جرمني ته ورسي، هلته بیا په ډېر کمه سترګه ورته کتل کېږي. که په یوه رستورانت کې کار کوو یا په یوه په اصطلاح په یوه کور کې کار کوو، هلته د دوی معاش هم کم وي او په ډېر یوه کم نظر باندې ورته کتل کېږي. نو بدبختي زشته ډېره ده، افغانان ډېر ودردېدل، ډېر د مایانو خوراک شول، ډېر په کښتیو کې غرق شول، ډېر لیوانو وخوړل. درنو مېلمنونو، مې دغه پوښتنه ده چې موږ ته موږ باید څه وکړو، او هغه کسان چې هغو دولتو ته موږ ورڅو، هغه د موږ سره که داسې رویه لکه دغه اوس بشر دوستي نه ده، چې د بشر سره داسې یوه رویه کېږي چې هغه په اصطلاح په لیار کې وژل کېږي، یا د هغو مړی په لیار کې بیابان باندې پاتې کېږي، هغه د سپیو یا د لیوانو خوراکي. زه خو د همدردي نه بولم، نه په اصطلاح بشر دوستیت بولم، لکه د نور ممالک شوي چې موږ والا بشر ته احترام لرو، زه دا احترام نه بولم. نو څه باید هغه دولتونه وکړو، څه باید موږ وکړو؟
مننه. بل اورېدونکی به هم راواخلو، دوه نور اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. بلې، زموږ تخنیکي همکار وایي چې اورېدونکي زنګونه راوایي، په دې ارتباط به د اورېدونکو نظرونه هم واخلو. که څوک وینو روابه خلو، مهرباني وکړئ څوک پروګرام خاتمه نه اوري، څه نظر لري په دې ارتباط؟ ښه، فکر کوم د دوی ټلیفون بند شو. بل اورېدونکی هم لرو که څنګه؟ ښه، تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په سکایپ باندې هم، البته ازادي ټکی راډیو باندې، زنګونه راوئ، ځکه چې زموږ ټلیفونونه اکثر مصروف شوي دي اوس. اورېدونکی لرو، دا اورېدونکی به راواخلو، بیا به وروسته بېرته مېلمنو ته وګرځو. مهرباني وکړئ پروګرام کا اورئ، نظر مو راسره شریک کړئ.
بل خواته جنګونه دي، بل خواته اقتصادي مشکلات دي. نو مجبور دي چې افغانان لاړ شي، موږ هم خپله ده په ځای نیول ده چې انشاءالله په رسمي اصطلاح کښې ایران ته لاړ شي، د ایران بیا د دې ته دخواته مجبوري ده، لکه بلته کار نه شته، بېکاري ده، خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو که د افغانستان کښې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې وه، یا بلته کارخانې وه، نو خلک خو لانیان نه وو چې په دې هېوادونه مجبورۍ نه دي.
مننه کوم. یو اورېدونکي زنګ راوالي، او دوی ویل چې د اقتصادي مشکلاتو او د بیروزګاریو په خاطر باندې دی هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي، او بالاخره ځان ترکیې او نورو خوندي ځایونو ته ورسوي. فکر کوم د سکایپ له لارې هم کوم اورېدونکی شته، مهرباني وکړئ له کوم ځایه مو زنګ راوالی دی تاسو؟ ښه، دوی د سکایپ له لارې اړیکه پرې کړله. خو خیر، زه به بېرته له مېلمنو ته ورستون شمه. ښاغلی شینواری، له تاسو به یوه بله پوښتنه هم دا وکړمه چې لکه څنګه چې زموږ اورېدونکي وویل، هلته دولتونه، بهرني دولتونه له افغانانو سره څه ډول چلند کوي، په کومو کومو کارونو کې دوی بوخت دي، د چلند په اړه یې راته ووایي.
زه ته به دا ووایم که دا د هر چا د شخصیت پورې اړه لري، نو تر ډېره دمه به مې خبره سمه وي. په المان کې دلته ډېری داسې مهاجرین شته چې په ډېرو ښو ښو پوستونو باندې کار کوي، او په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، او خپل کاري ځایونو ته چې هلته مونږ ورغلي وو. ما یوه یادونه باید وکړم، یو څه وخت مخکې مې د مجلې دپاره د یو راپور په اساس باندې د ډېرو افغانانو حال واخیست، او هغه افغانان چې هلته په کار کې بوخت وو ډېر زیات خوشحاله وو، او په ډېره ښه سترګه ورته کتل کېږي. البته هغه مهاجرین چې کوم د خلاف قانون کاری نه وي کړی، او ژبه یې زده کړې وي، او ځای کوم ځان ته ځای ته ځان رسولی وي. په دویمه کټګوري کې هغه مهاجرین دي چې هغوی راځي، او قانون پزان نه منی، یو هم له قانون سرغړونه کوي او یا هم ژبه نه یادوي. یو بیا نو ښکاره خبره ده چې په کار کې ورته ستونزې دي، او په همداسې دې ترڅنګ ورته د پولیسو او یا هم د دولت ته لارې شاید چې تنګ شوي ځورېدلي. خو که په عموم کې د ماجرو سره چلن وګورو، خاص کر په جرمني کې، چونکې چې زه خپله په جرمني کې یم او دلته پاتې شوی یم، ښه چلن ورسره کېږي. هېڅکله داسې څوک مانی نه لیدلی تر اوسه چې هغه د ماجر د کوم د ماجرینو په اړه یې کوم غلط نظر ورکړی یا یې هم ویلي چې دا بد خلک دي. یو انسان په سترګو ورته کتل کیږي، او هغه څوک چې قانون په ځان پلي کوي او ژبه زده کوي او خپل کار کوي، خپل کور ته ځي راځي او د یو عادي انسان په حیث باندې ژوند کوي، نو هغه په هغه سترګو ورته کتل کیږي لکه څنګه چې نور انسانان ته کتل کیږي. او ډېر کم به داسې خلک وي چې هغوی ستونزو سره مخ وي، او هغه خلک چې البته ژبه نه یادوي او خپل مسلک نه یادوي او بیکاره وخت تیروي، نو هغه سره لازمه خبره ده چې هم وګړي هم ماجرین او هم خپله اروپایان ورنه سره ټکوي.
هیله هدایي، له تاسو به دا پوښتنه وکړو چې د یوې افغانې ځوانې په توګه باندې دا چې د افغانستان څه باندې 50% یا نږدې 50% نفوس ځوان طبقه جوړوي، چې دا د افغانستان یو تفاوت دی د نورو اکثرو هیوادونو سره، دغې قشر ته څومره توجه شوې ده؟ څومره د دوی پریکړو ته، د دوی ژوند ته څومره اهمیت ورکول کیږي؟ په ټولو برخو کې، ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي کې څومره دوی ونډه لري چې بالاخره دوی په ټولنه کې فعال رول ولري او نور کډوالیو ته یا له هیواده بهر وتلو ته زړونه ښه نه کړي او په خپل هیواد کې ځان وګوري او فعال واوسي؟
لکه څرنګه چې تاسو ویلي چې د افغانستان ډیری برخه له نیکه مرغه ځوانان تشکیلوي، دا یو ځانګړنه ده د نورو هیوادونو او دولتونو په پرتله د افغانستان. که څه هم یوازې دا مهمه نه ده چې ځوانان شته، دا هم مهمه ده چې ځوانان په څه ډول وي، څه کوي، او څه ډول هغه د رواني هغه وضعیت درلودونکي دي. که چیرې موږ داسې ځوانان ولرو چې هغوی ته د کار زمینه نه وي مساعده شوې، د اقتصادي ستونزو له امله تر فشار لاندې وي او له ډېریو نورو ګواښونو سره مخ وي، نو هغه د هغه لپاره یو دولت هغه ځواک ډېر ارزښتمن نه شي تعامېدلی. بله په اړخ ته چې موږ باید اشاره وکړو، د تاسې د پښتنې پر اساس چې په دولت کې او یا هم په ځینو نورو څانګو کې سکتورونو کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده. که څه هم حکومت ته موږ وګورو ډېرې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري، خو دغه برخه که چېرې موږ وګورو تر ډېره بریده په دولتي حکومتي ادارو کې ځوانانو ته برخه ورکول په نظر کې نیول شوي دي. د ډېری برخو مشران، لیډران او یا هم په نوره کچه ځوانان په دندو ګمارل شوي دي او هغوی ته د کار زمینه ورته مساعده شوې ده. خو که چېرې موږ په ټوله کې وګورو، هغه هم د ټولو ځوانانو لپاره نه ده، هغه زمینه به مساعده وي هغو ته چې لوستي دي. خو هغه که چېرې موږ وګورو، زموږ د هېواد ډېری برخه له بده مرغه نالوستې ده، هغوی ته هغه شرایط چې هغوی ته د اقتصادي اړخه لکه د هېواد د اقتصادي رغونې پر بنسټ باندې د هغوی ته کارونه ورکړل شي، هغوی ته د شغل زمینه مساعده شي نشته، او همدا لامل دی چې هغوی کډوالۍ ته او یا هم د هېواد پرېښودو ته اړ کېږي. بل خبر دا چې ځوانانو ته د دولت لخوا، د حکومت لخوا باید ځینې نور ځانګړي ارزښتونه د باید هغه ورته مساعد شي، چې هغه نه یوازې په پلازمېنه بلکې په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې باید د یو داسې پروګرامونو له لارې چې د ځوانانو د غوړېدنې، هغوی ته د هغوی د پرمختګ او هغوی ته د زده کړو د چمتو کولو لامل وګرځي، تر څو هېواد ته همدا اویا او یا هم د 15
نیکه دا او یا هم سلنه په شاخوا کې چې موږ ځوانان لرو هغوی داسې وروزو چې واقعا هېواد ته د یو خدمت کولو د هېواد د پرمختګ او د سوکالۍ سبب وګرځي، نه دا چې هغوی ته نه هم د کار زمینه مساعده وي او نه هم هغوی داسې وکړی شي چې د هېواد د پرمختګ او سوکالۍ سبب وګرځي. همداسې به همدا ځواکم زموږ لپاره یو بېفایدې تمام شي.
مننه هیله هدایي. ښاغلی کنډیوال، ولی محمد کنډیوال صاحب، دا راته ووایئ چې تاسو چې د کډوالو په برخه کې په افغانستان او په اروپا کې ریسرچ کوئ، د دغو څېړنو هغه عمده او غوښنه برخه څه جوړوي؟ په کومو کومو برخو کې تاسو فعالیت کوئ او کومې دوسیې ډېرې مهمې دي چې تاسو یې څېړئ؟
مننه ډېره زیاته. ما خو ښایسته موده وشوله په دې برخه کې هغه نمونه یا هغه موضوعات چې ما ورباندې تر ډېره حده پورې کار کړی دی، مثال د کډوالۍ حکومتولي وه، یعنی معنا دا چې موږ نن ورځ د کډوالۍ دپاره څه رقم ته یوه حکومتي اداره پالیسیانې، یعنی په ټوله کې دغه حکومتولۍ برخه باندې ما کار کړی و. همدارنګه ځینې مسایل وو چې هغه د کډوالو سره یا رستنو شوو کډوالو سره مرستې وي چې هغې کې څومره د دوی حیثیت خوندي پاتې شوی دی چې کومې مرستې کېږي. همدارنګه ځینې هغه وو چې مثال دغه کډوال چې کله په دې هېواد ته رستنیږي دلته ورته څه رقم ته زمینه بیرته برابره شوې ده. نو تقریبا موضوعات چې ما ورباندې یا ځان ته یا ګډ کار کړی دی هغه تر ډېره حده پورې د کډوالو ستونزو ته رسیدګي ده، هغه که په داخل کې ده، هغه که د باندې ده. په دې برخه کې بحث دا و چې افغان حکومت څه رقم ته یو پالیسي فریم ورک لري، یا مثال کاری ده طریقه څنګه ده، خپل اداري وزارت یا نور اداري څومره همغږي لري، څومره ځواب ویونکي، یعنی هغه ظرفیت یې څومره لري ځواب ویلو. نو تر ډېره حده پورې دغه موضوعاتو باندې
ښاغلی کنډیوال، راپورونه داسې وایي چې جرمني هغه هېواد دی چې ګڼ افغانان په دې وروستیو کې ورته کډه شوي دي، پناه یې پکې اخیستې ده. له ډلې دا هېواد په اروپا کې لوغو هېوادونو دی چې بیرته یې ګڼ شمېر افغانان راستولي دي، یعنی یو زیات شمېر، نږدې زر تنه افغانان په څلور دېرشو یا دېرشو ډلګیو کې بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي یا راډیپورټ شوي دي، چې په افغانستان کې ورته د راشړلو استلام کاریږي او نور مسایل. دغه ځوانان په اکثرو ځایونو کې چې ما لیدلی دي یا هم د راپورونو په حساب باندې چې موږ کتلی دي، دوی اکثر ډیر بې زړه شوي وي، اکثر د دوی روحي او رواني وضعیت ښه نه وي، نه غواړي چې له ډیرو خلکو سره خبرې وکړي، داسې فکر کوي چې دوی ماته خوړلې ده. په اکثرو ځایونو کې دوی بیرته غواړي چې لاړ شي یا له ډیرو سختیو سره مخ کیږي. په کور دننه هم له ګڼو خلکو سره دوی روابط بیرته نشي ساتلی په هغه شکل باندې چې دوی پخوا وو، په هغه شکل باندې دوی نه پاتې کیږي. د دې علت څه دی او څومره د دغه برخې ته پام شوی دی چې دوی د دوی سپورټ بیرته شي او دوی که نزی یا زړه نه غواړي نو بیرته په ټولنه کې هماغه فعال شخص پاتې شي چې پخوا وو یا حداقل یو نوی ژوند پیل کړي؟ یعنی په دې برخه کې کار شوی که څنګه؟
اوله خبره خدا دا چې رښتیا هم په 2015 کې چې افغانانو اروپا ته مخه وکړله، ډیری د جرمني خوا ته ولاړل. دغه مهال زه خپل هم عمل ته په جرمني کې وم. ما ته ښکاري دننه کیسه په جرمني کې دا وه چې څنګه افغان کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې د هغوی په حساب تنظیم شي او خوندي شي. مګر دا بحث افغانستان ته چې کله زه د افغانستان د احوال نه خبر شوم، دلته ما ته ښکاري چې احوال دا و چې دا مهال جرمني غواړي، نه پوهېږم جرمني هېواد چې یو تعداد یا دومره اندازې پورې مهاجرین تر یو کاله پورې واخلي. نو یو وارې بیروبار شو، منډې شولې، هر سړي فکر کوو چې همدا یو کال دی جرمني ته ځان ورسوم، کال وروسته مې بیا نه قبلوي. او ما ته ښکاري چې په دې برخه کې ډېر لاس داسې ډېر کره شواهد به نه وي، خو داسې هغه علایم او دغه داسې دي چې په دې کې ډېر لاس خپله د قاچاقبرانو وو چې دا خبره دلته خوره کړې وه، او ډېری خلک په طرزونو باندې او په سودونو باندې حتی پیسې راواخیستلې. فکر یې کاوه چې همدای کال دی که زه یې جرمني ته ورسېږي نو کار به یې جوړ شي. نو دغسې یو حالت و. دا خلک چې هلته لاړ شي دا ځوانان هغهلته لاره کې هلته د ډېرو سختو حالتونو سره مخ شي، مرګونه وویني، سختیانې وویني، دا طبعا په روان باندې تاثیر لري. او بیرته چې کله هغلته دوی خپله دوسیه وړاندې کوي نو په اروپا کې خو که څوک غواړي چې کډوال شي هلته هلته استوګنه استوګنځای پیدا کړي، یعنی هلته قبولي په ساده اصطلاح واخلي، نو هغه خو باید خپل هغه تهدید چې د ده ته متوجه دی د ژوند ته، یا د ژبې په لحاظ، یا د مذهب په لحاظ، یا د فکر په لحاظ، دا باید اثبات کړي. اکثریت یا ډیری ځوانان دغه نشي ثابتولی. چې کله یې نشي ثابتولی هغلته د اروپایي هیوادونو قوانین هغوی ته وایي چې دا سړی اوس د مهاجرینو په کټګورۍ کې نه دی. کله چې د مهاجر په کټګورۍ کې نه رسي نو د زه د پاره تصمیم نیول کېږي چې دا بیرته هیواد ته ولیږئ، چې موږ به ځم هغه ډیپورټیز وایي چې تاسو یې اوس. کله چې دوی بیرته راستنیږي افغانستان ته دوی د یو عالم هیلو سره تللي وي. دوی پیسې په قرضونو راخیستي وي، کور یې خرڅ کړی وي، ځمکه یې خرڅه کړې وي، موټر زندگی چې څه لري هغه یې ورته خرڅ کړي وي. کله چې بیرته راستنیږي د دغه هیلې هم وژل شوي وي، د تاوان هم شوی وي. هغه توقعات چې کورنۍ د ده دپاره لري یا د ده د تګ نه لري هغه ټول د خاورو سره خاورې شوي وي. اکثریت یې فکر کوي چې ګینې ده نه یوازې خپل آینده خرابه کړله، ده نه یوازې خپل ژوند برباد او تباه کړلو سختي وګاللې، بلکې د خپلې کورنۍ په وړاندې ځان یو رقم ته خجالت احساس کوي. فکر کوي چې کورنۍ چې کوم تاوان راغو دا د ما د لاسه وشو. دغه حالت کې دوی ځان ډیر ملامت غني، په همدې خاطر کوشش کوي چې ګوښه اوسي، په همدې خاطر کوشش کوي چې څوک ورته خوده نه خسته پیغور ورنه کی څوک ورته وني ما خبره ولې.
مننه کندیوال صاحب، تاسو بیا را شو هله هدايه
یو نقطه زیاته ومه.
مهرباني
مهرباني سره فقط یو نقطه مونږ د ادغام په اړه باندې یو بحث لرو. کله چې کډوال رستنیږي نو د هغه لپاره د ادغام یو بحث لرو چې څنګه په ټولنه کې بیرته مدغم کو. انټیګریشن یا ری انټیګریشن اصطلاح ورته نړیوال کاروي. دغه د ادغام پروسه بدبختانه چې هغه څه چې په کار ده هغه څه نه ده، یعنی دا کس چې رستون شي هلته هم ډېر ځورېدلی وي، سختۍ هم لیدلې وي. بیرته ورته موږ دننه په هیواد کې د ده د هیلو دپاره څه نه لرو. دغه د ادغام پروسه د موږ ډېرې ستونزې لري او د ده کوم فکر چې دی هغې نه ډېر لرې دي، نو دی نور هم بله ضربه ویني.
مننه ښاغلی کنډیوال، مننه. تاسو به بیا هم راشو. هیله هدایي، تاسو دا راته وایي چې د یوې ځوانې په توګه باندې څه نظر لرئ چې هغه کسان چې را ډیپورټ کېږي له هغوی سره باید څه ډول چلند وشي، د هغوی د روحي او رواني خنډونو یا هم ستونزو په اړه باندې څه کار باید وشي، یا داسې کوم کارونه شوي دي تر اوسه خصوصا د ځوانې طبقې لپاره که څنګه؟
که هم هر هیواد کله چې ځوانان په ځانګړي توګه د میګریشن او یا هم کډوالۍ لاره نیسي نو حتما د ستونزو له کبله او یا هم که څه هم هغه اقتصادي وي، امنیتي، سیاسي او دې ته ورته نور مسایلو پر اساس هغه د مجبوري نه کډوالۍ غوره کوي. هغه د ثبات او انستیبل سچویشن شپ هغه هیواد کې شتون لري کډوالۍ ته مخه کوي. نو نړیوالې ټولنې او یا هم هغه هیوادونه چې هغوی کډوال مني لکه واضح بېلګه جرمني په څیر هیوادونه دي، کله چې مهاجرین او یا هم کډوال هغو هیوادونو ته پناه وروړي او خپل هغه هیواد کډوال ترې غې که چې منلی شي، باید حقوقی تا دیر زمینه مسایده شد ترسو دی حقوقی دی جوان دی نور او یا حمله خرابی دو پردائی دی حقوق جوان تی مصبت بدلون رامین سشی حقوقی تا دی درس یا هم دی ذکر با برخه که لاری هواری شد دی حقوقی تکاری زمینه مسایده شد او حقا دی بشری حقونو لانقا حقا حق و حقوق چی دی ترلاسه کری پا بش پر توغی ورکری او دی حقوقی دی جوان دی خیدن سواب گرد دا چې هغوی د نورو هیوادونو چې خپل هغوی د اکسپټ کړي دي من حیث د یو کډوال د هغوی سره داسې یو برخورد وشي تر څو د هغوی د وضعیت کې د مثبت بدون پر ځای نور هم منفي اغېزې وکندي.
مننه کوم. حیران شینواری صاحب، تاسو ته به راشو. تاسو چې په لندن کې اوسئ، تر هغه مخکې په جرمني کې اوسېدلی، برېتانیا هم له هغو هېوادونو دی چې هغه کسان چې څو کلونې هلته تیر کړي وي هم بېرته ډیپورټ کوي او په دې اړه باندې یو سخت پالیسي لري. ځینې داسې پیښې هم شوي دي چې هغه رسینزي شوي دي، خبرونه پې جوړ شوي دي، خو بیا هم دغه چاره روانه ده او تر اوسه پورې جدي دغسې مسله نه ده مطرح شوې چې باید دغه افغانان چې هلته اوسي دوباره ډیپورټ نه شي. ان تر دې چې ځینې ترجمانان چې له برېټانوي ځواکونو سره کار کوو د هغوی ویزې هم رد شوي دي او دوی بیرته افغانستان ته تللي، سره له دې چې ډېر وخت یې په برېټانیا کې تیر کړی دی. په دې مسله باندې څومره هڅې کېږي چې د کډوالو مدافع ډلې په دې اړه باندې آیا کار کوي که څنګه په برېټانیا کې خصوصا او بیا په جرمني کې چې دغه افغانان چې ژوند ته خطر پېښوي دوی بیرته افغانستان ته ونه لیږي؟
من لومړی خبر را شو جرمنی ته. په جرمنی کې چې کله د جرمنی دولت دغه فیصله وکړه چې په یو څه تعداد افغانان بیرته خپل وطن ته لیږي، دوی په دوی په دوو کټګوریو وویشل. یو هغه افغانان وو چې د دوی د پناهندګۍ درخواستونه په دریم ځل هم رد شوي وو. دریم ځل داسې دی چې اول ځل دوی درخواست د پناهندګۍ ورکوي، انټرویو کې بیا هغه قبول نسی، بیا لومړی محکمې ته ځي، بیا لومړی د پناهندګۍ محکمه ور باندې فیصله کوي کې بیا داغې نم نشي، نو بیا درېمې محکمې ته ځي. چې درېم ځل هم درخواست رد شو د پناهندګۍ، نو دا به بیرته خپل وطن ته استول کېږي په هغه شرط چې هویت یې ثابت وي. دویم د هویت د ثابتولو مسله ډېره ستره مسله را پیدا شوه په 2018 او په 2015 کلونو کې. ډېری هغه افغان مهاجرین المان ته راغلل چې دوی په ایران کې له کلونو راهیسې میشت وو. تقریبا که زه ووایم چې 80% افغان مهاجرین په المان کې له ایران راغلل، فامیلونه راغلل. ډېری خلک دوی ته غټه ستونزه دغه پیدا شوه چې دوی خپل هویت نسو ثابتولی په المان کې، نو دغه هویت مسله ورته جوړه شوه. دریم د دویمې کټګورۍ نه یوه برخه د هغه مهاجرینو وه چې په المان کې جنایي جرمونه لرودل او د پولیسو سره یې نومونه ثبتول او حتی په زندانونو کې وو، له زندانونو بېرته خپل وطن ته ستنېدل. بیا دوی ته د یو پروسس باندې کار وشو، د یو انجوی د لارې یو هغه پروسس وو چې په افغانستان کې به بېرته ورته د کار او د زده کړو زمینه برابروي. خو متاسفانه لکه څنګه چې کنډیوال صاحب وویل، دا پروسس او دا پروژه چې کوم انجوی سره لاسلیک او کنټراکټ شوی وو د افغان د حکومت د چتر د لاندې اداره کېدل او دا هغوی ورته بررسي کوله، هغه څه ونه شول لکه څنګه چې د کډوالو تمه وه. حتی دلته ورسره لا د نغدي مرستو ژمنې هم کېدلې چې په افغانستان کې ورته بیا ونه رسېدې. دلته په لندن کې څومره ده چې زه معلومات لرم، ډېری افغانان بلکې د سلو نه په سلو کې به 40 یا 50% افغانان ژوند بېله اسنادو کوي، ټول ژوند کوي. دوی کې د کم عمره ځوانانو چې عمر یې 18 کالو نه کم ده، هغوی ته دولت باقاعده حقوق ورکوي او رسی کوي یې د پناهندګۍ درخواستونه اخیستل کېږي. ډېری منل کېږي او ډېری هم نه منل کېږي. او یو لړ هغه ځوانان دي چې هغوی له کلونو را دی خوا دلته په لندن کې یا په برتانیا کې میشت دي او دوی نه د پناهندګۍ درخواست ورکړی دی او نه کوم اسناد لري او نه هویت ثابت دی. نو دوی چې ونیول شي دوی د بیرته خپل وطن ته لیږل کیږي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د برتانیا دولت د مهاجرینو پالیسي چې ده له ډېره وخت ښکاره ده او معلومه ده، خو سره له دې هم بیا هم ډېری افغانان کوشش کوي چې دلته راشي او له ډېرو ستونزو او کړاوونو سره مخ کیږي. بل دلته
زما بل پوښتنه دا و چې دا تر یو حد پورې تاسو تشریح کړل دا چې په جرمنی کې اوس دغه ستونزه ډیره رامطرح شوې ده. خپل جرمنی اژانسونو هم په دې اړه باندې تحقیقي راپورونه لیکلي دي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو سره چلند متفاوت دی. البته هغه کډوال چې له سوریې راځي یا پناه غوښتونکي له نورو هیوادو راځي له هغوی سره یو چلند کیږي، او هغه چې افغانان راځي له هغوی سره بل چلند کیږي. آیا دا وضاحت له جرمنی چارواکو سره نشته چې افغانستان کې هم جنگ جګړې روانې دي، باید دغه لومړیتوب له منځه یوسي او کډوال کله هر ځای راځي په یو سترګ ورته وګوري که څنګه؟
ستونزه دلته دا ده چې دلته ډیری افغانان ځوانان چې خپلې په جرمني کې لیکو لوست کړی دی، زده کړې کړي دي، په دندو ګمارل شوي دي، او انزما په شمول چې دوی ځینې قضیې وڅېړي، د مهاجرو سره د مهاجرینو سره خبرې وکړي او د خپل هویت په باره کې ورته پوهاوی ورکړي چې دوی باید خپل هویت ورته ثابت کړي. ما مخکې دا یادونه وکړه چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان د افغان په نوم باندې ډیری پاکستان میشتي ځوانان او مهاجرین هم المان ته راغل چې هغوی ته بیا وروسته د خپل هویت په ثابتولو کې ستونزه پیدا شوه. همداسې د دې تر څنګ د ایران ډیری زیات ماجر راغلل او دلته بیا د خپل هویت ثابتولو کې ورته ستونزه پیدا شوه. په دغه مشاهده کې وګورو او برخه ته کې وګورو چلنې ورسره بالکل توپیر کوي، او هغه په دې باندې چې دوی البته د افغان د نوم نه استفاده کړي ده. دا هغه مشکلات وو چې د وروستیو کلونو کې ورسره د المان دولت مخ شو، او که څه هم زما په شمول ډیرو افغانانو مبارزه وکړله چې دوی افغانان دي او تر جنگ جګړو له امله له خپل هېواد له کلونو راهیسې وتلي دي. یو یادونه باید کوم، مخکې ما دا خبره وکړه چې چلن د خاص کر د المان دولت ټولو ته یو شان دی. البته دا د هر چا په خپل شخصیت پورې لري. ډېرې ځوانان د سیدي خپلو کارونو باندې بوختي، په زده کړو باندې بوختي، هغوی ته د المان دی وګړي په حیث کتل کیږي، او ډېرې داسې دي چې جنایي جرمونه کوي. د دولت د مهاجرینو لپاره چې کومه پالیسي ده په هغې سر نه خلاصوي، لکه ژبه زده کول دي، ښوونځي ته تلل دي، مسلکي زده کړې کول دي، د دې هر څه نه سرغړونه کوي. نو لازمه خبره ده چې دولت
مننه کوم. یو اوریدونکی موږ په خوا مخکې راخیستې او په خط کې د کریډیټونه هم مصرف شول، مهرباني وکړئ ډیر وخت منتظر وئ. تاسو له کوم ځای زنګ راوالې څوک یاستئ؟
یو سوال لرم، هغه دا چې کوم کسان چې بیرته راستول کیږي افغانستان ته، هغوی سره د دولت لخوا یا المان یا جرمني
مننه د دوی پوښتنه. که څه هم چې مخکې زموږ میلمه ښاغلي کنډیوال څه په شکل باندې ځواب کړل، دا چې په هغه کډوال چې راستنیږي له هغوی سره ځینې د مرستو ژمنې شوي دي، ځینو ممکن دغه مرستې ترلاسه کړي وي چې په کارونو باندې بوختیاوي دي. البته هغه چې کارونه کولی شي او ځینو نورو سره د دوباره ادغام پروسه تطبیقیږي چې هغوی ته د کارونو په برخه کې زمینې برابرې شي. په دې اړه باندې به نور اوریدونکي هم که څه نظر ولري د غوی زنګونه برا واخلو. خو اوس به بیرته ورشو ښاغلي کنډیوال ته. کنډیوال صاحب، دغه مسله که بیا هم لږ څه توضیح کوي چې آیا داسې خو به نه وي چې ټول دغه ژمنې چې ورسره کیږي هغه نه پر ځای کیږي؟ آیا کله کله داسې مثالونه هم شته چې ژمنې پر ځای شوي دي، هغه کډوال چې هغوی بیرته راستانه شوي دي هغوی ته مرستې کیږي که څنګه؟
دسی هغه کډوال چې دی اروپا نه رسنیږي توپیر کوي دی هغه کډوالو سره چې دی ګاونډ نه رسنیږي، یعنی دی ایران او پاکستان نه. ایران او پاکستان نه چې رسنیږي هغه که اسناد ولري هغه مهاجرینو ته دی سر دی خانه رسیدګي کیږي، هغه د سړی په سر یعنی کس په سر باندې ټاکلې روپۍ دی مغه ورته ورکول کیږي. هغه کډوال چې اسناد نه لري او د ګاونډي هیوادونو نه رسنیږي هغه دی آی او این یا د نړیوالې کډوالۍ نړیوالې ادارې دخوان هغو ته سره یو څه کومک کیږي. او هغه کډوال چې د اروپا نه رسنیږي د ډیپوټیز په نوم باندې ماته ښکاري چې خصوصا دغه کال چې و چې کورونا پکې راغله په زرګونو داسې خلک شته چې لیستونه یې جوړ شوي مګر هېڅ مرسته ورسره نه ده شوې. په زرګونو په تېر کې یو څه کومک شوی و، یو څه د هماغه مربوطه هیواد د خوانه ورته یو څه پیسې چې هغه څوک چې راستنېدل هغو ته د بېلابېلو طریقو نه ورکړل شوي وي. اما هغه روپۍ هم که تاسو مقایسه کوي د هغه تاوان سره چې دغه ځوان کړی دی او تر اغېزه تللی ډېر توپیر لري.
یعنې په هماغه تاوان نه ارزي چې
او د ما هغه دایوي تر هغه حده چې ما څومره خلکو سره خبرې کړې دي ما ته خو داسې ښکاري چې دام لکه څنګه چې په اروپا کې د هر افغان کډوال کیس بای کیس یعنی یو هر کس بیل بیل کیس ارزول کیږي تحلیلیږي، ښه دا ده چې د دوی تاوان هم همدغسې د هغه بشر دوستانه دغه له مخې وارزول شي. او دا اوس په داسې یو حساب دی، مثال وایي یو هیواد رستانه شوي کډوال ته وایي زه پنځه سوه یا اته سوه یا زر ډالر ورته ورکوي. اوس دا معلومات نه شته چې دغه سړی کله تللو خره رستون شو هلته ونه توانېدو چې خپل هغه وړاندې شوې دوسیه په اسنادو ثابته کړي سپورټ کړي بلاخره درې محکمونه د رد شو اوس رستنېږي هیواد ته. نو لږ تر لږه که د منګه همدغه هیوادونه که د افغانانو سره د خواخوږۍ له مخې د انساني همدردۍ له مخې دام وسنجوي چې دغه ځوان تاوان څومره شوی و، نو ما ته ښکاري دا به ډېره ادغام په پروسه کې به دا ډېره
مرسته
اوس چې دی اوس خو یا لږو ته ورکړل شوي دي او څه چې ورکړل شوي هغه هم
ډیره مننه کوم ستاسو له ګډون ښاغلی کنډیوال. په آخر کې به ستاسو لنډ پیغام بیا واورو خو اوس به ورشو هیله هدایي ته چې د دوی وروستۍ خبرې هم واورو. هیله مهرباني وکړئ.
د ما وروستی پیغام نه یوازې ځوانانو او بلکې حکومت ته دی چې دا ځوانان چې د افغانستان یوه ډېره ارزښتمنه سرمایه ده باید په اساسي او بنسټیزه توګه باندې په ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه پرې وکړي، د هغوی د ته داسې زمینه مساعده کړي تر څو هغه د کډوالۍ پر ځای باندې په هېواد کې د پاتې کېدو او خپل هېواد ته د پرمختګ جوګه وګرځي. او نه یوازې حکومت ته بلکې خپل ځوانان که په حکومت پنځوس سلنه مسؤول د هغه نه زیات خپل ځوانان مسؤول دي تر څو د خپلو شخصي او ذاتي ارزښتونه او یا هم وړتیاو په لوړولو سره د هېواد د پرمختګ د هېواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي، خپلو زده کړو ته پاملرنه وکړي، نه دا چې په ترهګریزو بریدونو کې ونډه واخلي د هېوادوالو د درد او غم سبب وګرځي، بلکې د هغوی د خوشحاله راتلونکي یوه واضح بېلګه ټول ملت ته واوسي.
ډېره مننه کوم ښاغلی حیران شین واره، که تاسو هم لنډې خبرې په آخر کې راته وکړئ لطف به مو وي.
مرزا زید سر زما به هم دغه لنډ پیغام ځوانانو ته ویشي په ځای د دې چې دوی دلته اروپا ته راشي او په ځان مصرف وکړي او تکلیفونو له کړاوونو را تیر شي، دغه پیسې دې په خپل وطن کې د خپل په خپل کاروبار په خپل تعلیم باندې ورسوي، ځان ته دې رسیدګي وکوي او په خپل وطن باندې دې میش شي او کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې ځان ته د ژوند یو خاصانه چاره برابر کړي. او د دولت نه مې یوه هیله دا ده چې ځوانې طبقې ته خاص توجه وکړي او د سالم رقابت په ارزښت یې وپوهوي. او لکه څنګه چې په دې کې مخکې هیلې خورم یادونه وکړي چې ډېری کار شوی دی او خوشبختانه چې شوی هم دی مونږ ګورو هم خو لا زیات کار په کار دی، لا زیات توجه په کار دی، او د افغانستان دولت له تورو چارواکو چې په دې کې لاس لري او وسی او توانې رسیږي، هیله مې دغه ده چې ځوانې طبقې ته لاس ورکړي او د ژوند په ټولو امکاناتو یې وپوهوي او تعلیم ته یې وهڅوي. مننه.
مننه کوم ښاغلی کنډیوال. اوس یو نیمه دقه وخت لرو، تاسو هم خپل لنډ پیغام لطفا له موږ سره شریکه وروسته.
مننه سنګ صاحب. دما پیغام خو لومړی ځوانانو ته دا دی چې د دنیا په هیڅ ګوټ کې ځوانان د ډوډۍ په ساده استیلا نشته، که هر زیاته لاړ شئ تر دې څو چنده سختۍ سره مخ کېږئ. هغه سختی هغه د مرګ د منل په ځای باندې که چېرته په خپل وطن کې زده کړه وکړئ، یوه بهرنۍ ژبه زده کړئ، تاسو کولی شئ چې د سکالرشپ لارې د دنیا هر ګوټ ته لاړ شئ. نن ورځ چې په انټرنیټ کې تاسو کله یو فورم ډکوئ د سکالرشپ دپاره، نو اول نوم به د افغانستان په کې رسي. نو که تاسو یوه ژبه زده کړله، که تاسو په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې زده کړو ته لاړ شئ، په عزت لاړ شئ. او دویمه خبره د حکومت دپاره مشخص دی، وزارت د کډوالو او چارو وزارت لپاره هغه دا ده چې دوی یوه قوي طریقه کار د بهرنیو چارو وزارت سره یو ځای جوړ کړي، ځکه نن موږ په 80 هېوادونو کې کډوال لرو چې همې هلته او همې په داخل کې ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره مننه کوم. تاسو د ځوان فکر پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې ولی محمد کنډیوال، هیله هدایی او حیران شینواری برخه اخیستې وه. د زموږ میلمانو اوریدونکو هم زنګونه راووهل. په دغه پروګرام کې مو په دې خبرې وکړې چې ځوانان ولې له افغانستانه ووزي، په بهر کې څه ډول چلند ورسره کیږي، او هغه چې بیرته هیواد ته راستنیږي له هغوی سره څه ډول چلند کیږي، او څه خدمات ورته برابر شوي یا هم برابرېږي. سید قادر جلالوف تخنیکي چارې مخته وړلې او ما صفي